ازادي راډیو او ری د ماسپخین دو بجې شوې په دې یو ساعت خبرونه کې موزه نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د پزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو چې د وو کسانو مړي کابل ته راوړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي د عدالت غوښتنه کوي. پر دې موضوع سربیره دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د بلوچستان له چارواکي نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو یو تړون لاسلیک کوي. د سوریې حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیري ژغورلي دي چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. مخکې دې چې د دې خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. په کابل کې د لسګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. په زابل کې د وطن او وژل کېدو سخت غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د وو کسانو د سر پرې کېدو د غندنې په اړه د لسګونو زرو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو وو کسانو مړي په چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو د ارګ مخې ته راوړي او د ملي وحدت حکومت د مشرانو د استعفا غوښتنه کوي. دا مظاهره نن سهار پیل شوه خو تر اوسه هیڅ دولتي مقام د دغه مظاهره کوونکو په وړاندې حضور نه دی پیدا کړی. دوی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې عاملین او برمتنیون کې وپیژني او محاکمه یې کړي. په زابل کې د دغه وطن وژل کېدل سخت غبرګونونه راپارولې دي. د یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دغه وطن وژل کېدل محکوم کړي دي. په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله راغلي چې دا یو ډارونکی عمل او جنایت او جنګي جنایت دی. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دغه وطن د وژنې د پیخي غندلو سره له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې تر څو د دغه هیواد د ادب او امنیت تامین کړي. د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم ټینګار کړی چې باید د پیخي عاملین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. له دې سره هم مهاله په کابل کې د امریکا سفارت او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دغه پیښه غندلې ده. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین کولای شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له تمویل څخه لاس واخلي. دغه وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا او اروپایي اتحادیه کولای شي چې هغه څوک چې د تروریستي ډلې هلته وي یا مرسته ورسره کوي یا هغوی سره هغوی په خپله خاوره کې اجازه ورکوي، هغوی کولای شي چې په هغوی باندې فشار راوړي تر څو چې دغه تروریستي ډلو ته اجازه ورنه کړي په خپله خاوره کې.
تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف په روانه میلادي میاشت کې متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
باید په دې تفاهمنه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي چې دا ستونزه حل شي.
د اپټا ترانزیتي او سوداګریزو قرارداد په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو، خو ویل کېږي چې یوازې د پاکستان د سوداګرو ګټې پکې نغښتې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي په پام کې لري نن له چین سره د ګوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي. تمه ده چین د پاکستان او چین د اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه په دې کار کې 1.4 میلیارد ډالر ولګوي. د بلوچستان علا وزیر عبدالملک بلوچ وایي چین په پام کې لري چې په ګوادر کې د سړکونو یو شبکه د صادراتو د پروسس یو زون او یو مجهز او عصري هوایي ډګر جوړ کړي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند سوي وو. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې له سمندې دوو کلونو راهیسې داعش نیولې وه بیرته آزاده کړې ده. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پایل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل سوې ده. د سوریه د بشري حقونو ډله وایي په لازقیه ښار کې چې د روسیې پوځي اډه پکښې ده، د هوان د مرمیو په بریت کې لشت لږه دوه ویشت کسان وژل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې تر دیرشو ډیر مشکوک تروریستان نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي پرون ویلي چې څه باندې شل تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول سوه. د زیاتوي شاوخوا لس تنه په بېلابېلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تروریستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوي له قوله ویل شوي چې وایي پر تروریستانو د روسیې د هوایي کمپاین په ډیرېدو سره مخالفین اړوتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې ډېرې. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي. دغه راز تهران د اسد د رژیم ټولې مخالفې ډلې چې منځلارې مخالفین هم پکې شامل دي تروریستان بولي. بلخوا ایران په خپلې وی اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. د ایران په پارلمان کې د اټومي چارو د کمیسیون مشر علی رضا زاکانی وایي د فوردو په نوم اټومي دستګاه کې دا کار وروسته لاغه بند شو چې د پارلمان استازو ولسمشر روحانی ته یو لیک واستوه. زاکانی د ناتانز په نوم د یورانیمو د بټاینې په اټومي بټۍ کې د فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. د ایران د پارلمان یو شمیر سختریزو استازو څو ورځې وړاندې د ولیک پاستولو سره له ولسمشر څخه غوښتي وو چې د سنتریفیوژونو د له منځه وړلو چارې ودروي. دوی دا کوي چې دا کار په ډیره چټکۍ ترسره کیږي او د ایران د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنئی د فرمان پر خلاف دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغو نویو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی سي له سپر نه تیر سي. پوتین ویلي چې متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د په وینا د روسیې د بالستیک توغندیو په وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
Соединённые Штаты и их союзники не прекращают строительство систем
глобального دایوی متحده ایالات او متحدینو د نړیوال توغندی دفاعي سیستم جوړول نه دي درولې. لبه د مرغه په دې برخه کې نه زموږ اندیشنه او نه هم زموږ د همکاري وړاندیزونه په پام کې نیول سوي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله راپورته سوي دي. او تاجک چارواکو په دغه هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یوې مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه 26 کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډې کې دنده ترسره کوله. پر د تور دی چې شاعره جباروف وایي وژلې ده. راپورونه وایي جباروف په دغه اډې کې د افسرانو یوې لیلې ته د تورن شیرباکوف لخوا وربلل سوې وه او بیا هلته مړه وموندل سوه. دا پیښه د نومبر پر 15 سوې ده. د خبرونو پای.
خبرونه ملازدې رډو واوریدل ک غوړې دا او ځنی نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادې رډو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادې رډو ټکی اورګ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې د بزرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي کابل ته راوړي دي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو. دوی د عدالت غوښتنه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي په مرجع کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي.
عمر جک الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو، ډیر موافقت لرو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره هلمند ته تللي وایي چې د یو شمیر کسانو فهرست به حکومت ته وسپاري چې غواړي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او وسله واخلي.
موږ په هلمند کې هیڅ ضرورت نه لرو ملیشه سازي د پاره، ځکه چې موږ په هلمند کې اوس پیلن 8 ډیر زر پوز لرو.
د افغانستان دفاع وزارت امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی دلسیز د سفر په درشل کې یو ځل بیا ټینګار کوي چې پاکستان د پسیمه کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې صادقانه همکاري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره باید یوه غونډه جوړه شي.
یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي.
د مخکښو ښځو او دغه راز د اساسي او بشري حقونو او نوزو پروګرامونو نوې لړۍ هم درته خبرو. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونو کې مو واورېدل، په کابل کې د زرګونو کسانو مظاهره لا هم روانه ده. مظاهره کوونکو د هغو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي دي کابل ته راوړي او په پښتونستان واټ کې مخکې ایښي وو. مظاهره کوونکو په خپلو شعارونو کې د عدالت غوښتنه کوله. دوی د ارګ پر لوري څو شېبې مخکې روان وو. د مظاهرې ته د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر ورغلی دی. همدا شېبه د مظاهرې له ځایه راسره د ټلیفون په لیکه دی. اخګر صاحب، راته ووایه چې اوس مظاهره کوونکي پر کوم لوري روان دي؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم د اوس د ارګ جنوبي دروازې خواته ولاړو او دلته تر لسو زرو ډیرو کسان راټول شوي دي او غواړي چې د اداري امور د لارې ارګ ته ننوځي. دوی مخکې ریاست جمهوري ته وخت ورکړی وو چې په نیم ساعت کې باید دوی ته جواب راکړي او دوی غوښتنو ته یو صحیح جواب ولري. اما ریاست جمهوري تر دا اوسه پورې دوی ته هیڅ جواب نه دی راکړی او دوی لا اوس هم منتظر دي او کوششونه کوي چې د اداري امور دروازې چې د وزارت مالیه مخامخ ته دي دا دروازه ماته کړي او ننوځي. خو بیا هم دلته د سرندویان چې دي مظاهره کوونکي د خوا معذب شوي دي. دوی کوشش کوي هڅه کوي تر څو چې دوی پرې نه شي چې دروازه ماته کړي. خو بیا هم هڅه روانه ده او کوشش څه کېږي انشاءالله.
اخګر صاحب، مخکې داسې ویل شوي وو چې دغه مظاهره کوونکي چې د مدني ټولنو استازي دي په کابل کې راټول شوي غواړي چې د دغه زړه بوږنوونکې پیښې په وړاندې چې په زابل کې پیښه شوې ده او ویل کېږي چې د دغو اوو کسانو چې هزارګان دي سرونه هم داعش پورې مربوط وسلوالو پرې کړي دي، په دې اړه د دغه پیښې په وړاندې خپل احتجاج په مدني توګه څرګند کړي، یعنې د اعتراض په ډول باندې. اوس تاسو وایئ چې دوی نورې غوښتنې هم لري، یعنی په دې معنی چې آیا دوی وایي چې باید د حکومت مشران استعفا وکړي او دوی باید دغه مسؤلیت ومني؟ کوم مسؤلیت؟
دغه دوی اوس حکومتي مشران په د طالبانو سره او د داعش سره په لاس لرلو کې تورن کوي او دوی وایي چې هغه وخت چې حکومت چې دغه کسان ووژل سو بیا حکومت هڅه وکړل او اووه کسان چې د داعش په تصرف کې وو هغوی پرېښودل سو. او اوس دوی وایي چې حکومت په دغه قضیه کې دخیل دي. دوی د حکومت سران څخه غواړي چې استعفا ورکړي او ځینې نورې کسانې چې دلته دي دوی د حکومت څخه غواړي چې په دغه موضوع کې یو جدي جواب دوی ته راکړي او یو منظمه برنامه مخته ونیسي او دغه شهدا چې اوس دوی جنازې راوړي دي او دروازه په دروازه یې ګرځوي باید د دوی جواب حکومت ووایي.
اخګر صاحب، اوس دوه بجې دي، دوه لس دقیقې دي. آیا د مظاهره کوونکو پر شمېر ور زیاتېږي او که چیرې بیا هم شمېر همغومره ده او دوی بیا هم له خپلو مظاهرو لاس نه اخلي تر څو چې ستاسو په وینا حکومتي چارواکي دوی ته قانع کننده ځواب ورنه کړي؟
د دوی مظاهره هغه رنګه چې سهار شروع شوي وه تر هغه لږمو کې کسان لږ شوي دي. خو بیا هم د دوی شعارونه روان دي او دوی د حکومت نه غوښتنې کوي تر څو چې دوی غوښتنو ته جواب نه ورنه کړي دوی د اداري امور او د ریاست جمهوري د جنوبي دروازې څخه به نه شورېږي.
بله، تمیم اخګر، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریالو چې په کابل کې د مظاهره په صحنه کې وو، په کابل کې په زرګونو کسانو مظاهره کړې ده او د هغو اوو کسانو مړي چې په زابل کې سرونه پرې شوي وو کابل ته راوړي او له حکومته د قاطع ځواب غوښتنه کوي. تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هڅه کوي چې په دې اړه د افغان چارواکو، لوړ پوړو چارواکو، عکس العمل واخلي لازدي له سره اوسې خو بیا هم پم دغه موضوع کې تمکیګو کابل چاپی خبرونه هم دا موضوع په خپلو غنو کې چړلې ده اسد الله لودین ورته کتنه کړې ده
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د برمتنی ونی د پیخو په اړه اندېخنو او په زابل کې د وو ملکی کسانو د وجلو په اړه خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي افغانستان رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د برمتنی ونی کرغړن عمل او په وړاندې د حکومت مسؤلیت په سر مقاله کې راغلي چې وسلوانو مخالفینو د وجلو او وینتویولو ترڅنګ په دې ورسېو کې د ملکی کسانو د برمتنی ونی چارې پیل کړي او دا پیښې څو ځله تکرار شوي هم دي د سر مقاله لیکوال ویلي چې افغانان په داسې وضعیت کې ملي یووالي ته اړتیا لري خو زیاته کړې ده د تاسف خبره داده چې د ځینو رهبرانو په مغز کې لا هم د قوم پالنې فکر شته د ورسپانې په باور کې چیرې حکومت ونه شي کړی چې د روانو ستونزو حل پیدا کړي د خلکو پیاوړې ملاتړ به له لاسه ورکړي سرنوشت خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې د مدني ټولنو او یو شمېر ګوندونو په غبرګونونو کې قومي رنگ ښکاري په سر مقاله کې راغلي په زابل کې دوه ملکی کسانو په سر پرې کولو ټول افغانان خفه دي خو د سر مقاله لیکوال ویلي ځینې داسې انګیري چې دغه کسان په یو خاص قوم پورې اړه لري د ورسپانې په باور د تروریزم په اور کې ټول افغانان سوځي دښمن یو دی او همدې دښمن په تیرو 14 کلونو کې ټول افغانان ځپلی دي انیس دولتي ورسپانې بیا د وو ملکی کسانو سر پرې کولو ته خپل سر مقاله ځانګړي کړې او لیکلي دي چې په دې پیښه ټول افغانان خفه دي او ټول په یو غږ د دې پیښې عاملین غندي په سر مقاله کې راغلي دغه وو ملکیان د تیرې یکشنبې په شپه په زابل کې د داعش د هغو کسانو لخوا ووژل شول چې د ازبکستان اتباع وو په سر مقاله کې د ولسي جرګې د غړو په حواله لیکل شوي چې تروریزم قوم مذهب او سرحد نه لري او ټول افغانانو ته یو رنز دی ویسه خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي د هواد دښمنان هڅه کوي چې په یو او بل نوم افغانان په خپل منځ کې سره واچوي په مطلب کې د یو شمېر مدني فعالانو په حواله لیکل شوی چې دوی په ننګرهار او زابل کې د داعش وسلوالو لخوا د بیګنا کسانو وژل غندي او له حکومت ته پوښتنه کوي چې ولې مخه نه دنیول شوی
د هلمن امنیتي چارواکي وایي چې په مارجه کې د دولت وسلوال مخالفانو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو عملیات خپ مختزي ویل کیږي ګن شمیر بهرني ځواکونه هم د مارجه په عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي تفصیل له سیمې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای په راپور کې
ورسته لږ چې د مارجه ولسوالۍ ګڼې سیمې وسلوالو تر خپل ولکې لاندې راوستې ویل کیږي افغان ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې ځینې سیمې بیرته نیولې دي او د نورو سیمو د نیول لپاره عملیات دوام لري د هلمند امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال پچا ګل بختیار وای د چهار سیمې په ورځ د مرجول وسلی د نهم بلاک په سیمه کې پرمختګ کړی دی د وسلوال یو شمیر مړی د جنگ پر میدان پاته سی وی دی او ګن شمیر چودیدونکو ټوکی چې په موټر کې بارول د افغان ځواکونو په لاس ورغلی دي
هم مرځه ک الحمدلله موږ ډیر کامیابی لرو ډیر موافقت لرو ډیر د تورونه لرو شتربا سپوري دولس مړی او درې مل راکټ درې پیکاو پینځه کله شو کوبره موږ د امنیتي ارګانونو په لاس راغلی دي بلا کنو زمنګ خپل وس پرسونل مال تزه په زیاده او تقریبا د مرجینه چار طرف ته د 3 کیلومتر موږ په شروي کړی دا او نور هم روانه ستو
د مرجول وسلی ډیر سیمې د نن څخه یو ونی وړاندې د وسلوالو تر سختو ډلیز بردون ورسته د افغان ځواکونو د لاس هوتل د هلمند چارواکو د سیمو تر سکوت ورسته د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړ کچوم چارواکو په رسمي ډول نه د تایید کړي خو ویل کیږي په دې عملیاتو کې د بارنیو ځواکونو د خاصو کتابتو یو ډله د افغان ځواکونو ملتیا کوي او د وسلوالو پر یو شمیر پټنځایونو هوایي بردون رهبری کوي د هلمند امنیه کمانډانی سرپرست مل پاسوال پچکل بختیار وای د وسلوالو غو پلان نشاند کړی دی چې غوښتل مارجه تر خپل ولکې لاندې راولي
حالې ځله کوو موږ خپل پرسونل لګلې د نورم برابر او هغه پوخا چغو هغه تصمیم نیو او هغه چې هغه ادب وقته ونه رسید الحمدلله وس موږ په غو باندې زور استو
په عین حال کې په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه پر له جلسوي خبر پانه کړه غلې دي چې ته مرجی ولسوالی د ملک پر څلور لارې د وی سخت جګړه پر مهال د وسلوالو د کمانډان اسد الله په شمول دولسته وجلی دي چې مړی د جنگ پر میدان پاته سوی دي وسلوالو تر اوسه خپل لور ته د اوښ تلفات پړه ازادي رادیو ته څنګه دی بلی محمد ریاستای د ازادي رادیو هلمند
ورستله هغه چې د دولت وسلوال مخالفانو د هلمند مارجی ولسوالۍ ډېر سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې د ملي شورا کې د هلمند د خلکو د استازي په شمول یو هیئت سیمې ته تللی ترڅو د هلمند د نږدې او لرې سیمو امنیتي وضعیت وڅېړي د حیات ازادي راډیو ته ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو کسانو نومونو یو فهرست حکومت ته وسپاري چې دوی سره په خبرو کې دي ته چمتو دي چې د لشکرګاه او یو شمیر نږدې سیمو د امنیت په ټینګښت کې له حکومت سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په هلمند کې شاوخوا 8000 افغان امنیتي ځواکونه دېره دي. یو شمیر د چارو کارپوهان وایي چې دغو شمیر عسکرو ته په پام سره نه ښایي چې بیا ځینې نورې غیر مسؤول وسلوالې ډلې جوړې شي. تفصیل بیا هم له لشکرګاه ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې.
ورسته له هغه چې د هلمند یو شمیر سیمې د وسلوالو د ډلې ایزو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو د لاسو وتلې، د ولسي جرګې یو شمیر غړي هلمند ته راغلل او د مرجو نه دلی ولسوالیو د یو شمیر سیمو د سکوت په اړه د چړونو خبر ورکړ. د دې پلاوی یو غړی او سناتور ملاشر محمد خوندوی د ولسي جرګې د جنو غړو سره په مشوره حکومت ته ځینې کسان معرفي کوي او وسلې ورته اخلي چې د لشکرګاه ښار او ځینو نږدې سیمو امنیت وساتي. ملاشر محمد اخوند کته هم د ملیشي جوړونې خبره نه کوي، خو دا هڅه د خلکو بولی وای ډیر خلک چمتو دي د لشکرګاه او جنسیمو څخه دفاع وکړي.
یو خدای دې چې د لسونو مور کړي بعضي خلک درېدل دي، موشته وویل چې موږ آماده یو ستاسو و دراتک سره چې د حکومت سره کومه کو هغه لسونو مونږ نشته کړی دي، دولت مور کړی دي، دا هر مشر بشاید ټولو کې صاحبان مور کړی ټول ما مور کړی دي خپل لست ام ورګې د ځوانان ته ویل سم جوړ ته د دې سپنجیر مشران خپل مانشته چې موږ سلاویرا کې تاسو چې دا وطن وساتو او بیا به تاسو خپل سلاوی حکومت وسپار تقریبا سره نیم سر کس متماته ول چې موږ ولر بار ما خپل سپنجیر ته چې تاسو د سپنجیر یا تاسو د شپې د یخ تاب نه لري تاسو څه کوی دا لوی سپنجیر مشاو یا کله نه چا کله نه مانشته چې موږ خپل وطن حفاظت لپاره ماتای
د ولسی جرګې د غغړې په داسې حال کې د لشکرګاه شار او جنو سیمو د ساتنې په مخه د حکومت په لیکو کې نوې کسان مصالحه کوي چې د حکومتي جنو سرچینو له خولې په دې ولایت کې د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د سرتیرو په شمول شاوخوا 8000 سرتیرو شتون لري. د ولسی جرګې د غړو لخوا د جنو کسانو مصالحه کېدل به د امنیتي سیمو د پراخوالي سره مرسته وکړي. د نظامی چارو کارپوه عبدالتواب قریشی وایي پر 8000 سرتیرو د زور نورو کسانو زیاتېدل هغه وخت مؤثر تمامېږي چې د افغان پاوز تر ساوکا و ادارې لاندې وي.
دا خلک چې دوی وس معرفي کوي د ملي اردو او پولیسو یا سیمیزو پولیسو لیکو ته دا په غیر قانوني دي، ځکه چې دا په دې کې دوی وس داسې خلک معرفي کوي چې مثلا هغه د شپېتو کالو 15 کالو یا د ولس کالو دا په خپل غیر قانوني دي او دوی پاینده کې نس کولای چې دوی خلکو څخه خبر ته خپل صلاح واخلي. اوس خو دوی مجبور دي چې دوی ته صلاح توزیع کړي دوی وجنګي. موږ په هلمند کې ضرورت نه لرو ملشه سازي د فار، ځکه چې موږ په هلمند کې وس پیلن 8000 پاوز لرو. زوهمه چې د دې پرځای چې اوس 500 نفر یا 800 نفر ملیشي مو جوړ کړو هغه نور هم ګډوډي رمبان تکي، نو د دې پرځای شته چې د خپل 8000 پاوز سره کومک وکړي.
په دې اړه مې دولت ته مقام لوایان دوی او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو وکړ، خو د هغو د نظر په خستلو بریالي نسوم. په هلمند کې به دا سیال کې د افغان پوځ په څنګ کې د نور کسانو د مصالحه کېدو خبرې کړي چې د دولت په نادالي او مرجع ولسوالیو کې سخت جګړې روانې دي او په تیرو څو ورځو کې ډېرې سیمې د افغان ځواکونو لول کې وتلې دي. خو د هلمند چارواکي د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره د پراخو چانیزو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زمونږ خو دغه پیغام ته وروره دغل ته رئیس د کانال راغلی، د کانال مکه درګر د خرسي او خلکو له امر کوي دا حکومت څنګه شارې نه پرسان حکومت دی کو اوس مونږ یو معمولی کارو کو غریب سړی کې اتکړای ما چول کیږي زندانی کیږي ما بس تمړل کیږي او دا غ رئیس د جلال آباد د ولایت د کانال رئیس دی د ټول زمکه په چار دای باری کاو کوم خرڅ کړو په سامر خېلو کوم د دې د مخنیوي سوګ نشته کډ افغانستان د دې د پلار دی بل څوک برخانه لري دی افغانستان کې موږ دی کوټي ځان لرو دا رئیس کانال چې په جریبونه زینب خلکو خرڅ دا د دې د پلار زمکه کې دی او کډه د دولت کې. و سلام
پندراه امنیتی وضع بیخی خراب ده، بتول ول سوال ول امنیتی خاموشی بیخی وضع خراب ده. اردو والا نشد کلاړ شیل د طالبان ور فراوزی علاله ول یا مشکلات بیخی زیات شوی دی. د ننګرهار په سربان بیخم نه خراب شوی لوړ سرواګونه دا غواړي چې ننګرهار کې امنیت راوي اردو والا هم سهل چې کور له خاران اړشي.
د ننګرهار ولایت د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په همدې څپو اورېدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازمه ده څو پاکستان له تروریزم سره مبارزه کې صادق واوسي او په خپله خاوره کې هیڅ کومې تروریستي ډلې ته خوندي ځای ورنه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری دا څرګندونې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال رایل شریف د سفر په درشل کې نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې ویل کې ښایي دا ځل متحده ایالات د پاکستان د پوځ لوی درستیز ته د حقاني شبکې په تړاو خپلې جدي اندېښنې څرګندې کړې. حقاني هغه شبکه ده چې په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو په مرګونو حملو کې په لاس لرلو تورن شوې ده او د پاکستان پوځ په وروستیو کې د دې شبکې په مرکز شمالي وزیری او جنوبي وزیرستان کې عملیات هم مخته وړي دي. قاسم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناکراریو په دوام افغان حکومت ور بیا پر پاکستان د نړیوالو د فشارونو پر اغیزمنتیا ټینګار کوي او دا کار په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور بولي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې پر ورځ همداراز ازادي راډیو ته ویل ټول نړۍ ته دا روښانه ده چې د حقنی شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو مرکزونو په پاکستان کې دي او لازمه ده چې په وړاندې اقدام وسي.
دا ضروری خبره ده، اړینه خبره ده چې باید د حقنی شبکې او نور هغه تروریستي ډلې چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې نارامي ایجاد یا جنگونه کوي یا جګړې کوي هغوی باید دوی اجازه ورنه کړي په خپله خاوره کې تر څو چې په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې په لیکنه د جنرال راحیل شریف سفر دا ځل شاید د امریکا له لورې له یو لړ جدي غوښتنو سره مل وي. روسمانی په دیاړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د مخالفینو د حملو زیاتوالی د حقانی شبکې په اړه د امریکا اندېښنې راپارولې دي. روسمانی زیاتوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډنې کېدو هم په دیاړه د امریکا اندېښنې زیاتې کړي چې دا به د جنرال شریف پر راتلونکي سفر سیوری وغوړوي. تم کېږي د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف روانه میلادي میاشت امریکا ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له دې وړاندې هم پر پاکستان انتقادونه کړي و چې د حقنی شبکې په وړاندې چې په افغانستان کې پر بهرنیو او افغان ځواکونو د سختو حملو مسؤوله بلل کېږي لازم اقدامات نه دي کړي. د پاکستان پوځ تیر میلادي کال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل، خو افغان حکومت ویل چې دغه عملیات له دوی سره نه دي همغږي سوي او له امله زیات شمیر وسلوال د افغانستان خاورې ته راووښتل. افغان حکومت همدارنګ پاکستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په دوه مخي چلند او له افغانستان سره د سولې په بهیر کې په نه همکاري تورن کړی دی. د همدې مسلې په تړاو امریکا ته د وروستي سفر پر مهال د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد نسی کولای په ورته وخت کې حمله وسلوالو سره وجنګیږي او هم هغوی د سولې خبرو ته حاضر کړي. د چارو کارپوهان هم وایي چې پاکستان اوس په خپله د دوه مخي سیاست نتیجه ګالي. د پوځي چارو کارپوه امرالله امان ازادي راډیو ته ویل چې د دا ډول سیاست دوام نه یوازې په نړیواله کچه بلکې دننه په پاکستان کې هم پر حکومت فشارونه زیات کړي دي.
دوی نور اوس له دې ویریږي چې په پاکستان کې باید یو ملي پاڅون وسي. دوی له دې ترهګرۍ، بهرنیو مداخلو او د خپل اقتصاد په وړاندې د دروازو د بندېدو په خاطر هم اغېزمن سوي او مجبور سوي چې وکړی سي د افغانستان د سولې لپاره یوه لاره ومومي. د چارو کارپوهان همداراز وایي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریزم پر ضد جګړه کې یوازې هغه ډلې ځپي چې دغه هېواد ته ګواښ جوړوي. دوی سپارښتنه کوي چې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رابلل په سیمه کې د امنیت او پر پاکستان د فشار راوړلو تر ټولو غوره لار ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادي رادیو اوري د افغانستان ملي امنيت شورا او اروپاي ټولنې له افغان حکومت سره د بیلابیل ستونزو په هواري کې همکاري ژمنه کړې ده. د خبره د ملي امنيت شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې بروکسل ته د ملي امنيت سلاکار حنیف اتمر په سفر کې به د اروپاي ټولنې سیاسي او امنيتي شورا غړي د افغان حکومت پرمختګونه وسته یا واستایلي دي او د بیلابیل ستونزو په هواري کې هم له خپلو همکاريو ډاټ ورکړې ده. په دې اړه زموږ په نورو خبرونو کې اورېدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي او وړاندې د ازادي راډیو د دو اونیزو پروګرام لړیو نوې برخه ته خبرو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د غراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په راکړه ورکړه کې د راپورته شوو ستونزو په باب هم مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. خو اوس بیا هم فریبا ظاهر سړو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرقتونه به وړاندې کړي.
په کابل کې زرګونو مظاهره کوونکو د هغه اوو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرسوي د ارګ مخ تر وړي او د ملي وحدت حکومت مشرانو ته استعفا غوښتنه کوي. امریکا ته د راحل شریف د سفر په درشل کې د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې امریکا او نور متحدین یې کولای سي پر پاکستان فشار راوړي تر څو د تروریزم له ملاتړ او تمویل څخه خلاص واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له پاکستان سره د اپټا په تړون کې د یو شمیر بدلونونو غوښتنه کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي نن له چین سره د گوادر بندر شاوخوا ته د یو ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو تړون لاسلیک کوي. د سوریه حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د داعش لخوا کلابند شوی و. ایران په خپل یو اټومي دستګاه کې د سنتریفیوژونو د لری کولو چارې درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناتو د میزایلو دفاعي سیستم په وړاندې د هغه نوې وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای سي له دفاعي سپار څخه تیر سي.
او سم په مکلې اقتصادي خبرونه ته
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت له پاکستان سره د اپټا تړون پر ځینو برخو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت ویان مسافر خوغندي ازادي رادیو ته ویل چې دغه بیا کتنې هدف د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د سانتیاو رامنځته کول دي.
باید په دې تفاهمنه کې هغه بندونه هغه مواد چې استونزې رامنځته کړي دغه پسر یو ځل بیا باید ناسته وشي د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګرۍ او صنایع وزارتونو چې دا استونزې حل شي.
د پداسې حال کې د چی څه مود مخکې د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونو د پاکستان سره د اپټا تړون د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. د دې خونو د مسؤلینو په باور د اپټا تړون ګټه د افغانستان پر ځای پاکستان هیوا ته رسیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د کبانو په 102 فارمونو کې د دې ولایت لسګونه وزګار ځوانان پر کار ګمارل شوی دي. د دغه وزارت خویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه فارمونو څخه په ورځ کې تر 1500 کیلوګرام ډیر د کبانو غوښه هم ترلاسه کیږي. ښاغلی راشد زیاته کړه چې دغه فارمونه د دې ولایت په ارغنداب، دامان، ژیړی او په خپل کندهار ښار کې فعالیت کوي. ښاغلی راشد هم ویل چې د کرنې وزارت هم په دې برخه کې د دې فارمونو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې کړې دي. وروسته خبر ده چې د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د 1400 نوي کال را په دې خوایې د 2.4 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیلې پروژې پلې کړې دي. د غور ولایت د کلی او پراختیا ریاست مشر محمد شفیق وکیل ازادي راډیو ویل چې د دې ادارې لخوا په مختلفو سیمو کې 3340 پروژې پلې شوې دي چې ډېری هیوادوال د دې پروژو څخه اغیزمن شوي دي. د شاغلي وکیل په خبره د دې پروژو په پلې کولو سره د دې ولایت ډېری ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شوې وه. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په لویو خبرونو کې د اف ام په سل شره پندڅه په اوریدلای شي. فرانسه په پام کې لري چې راتلونکو اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر د سفر په ترڅ کې له دې هیواد سره د هوایي ترانسپورت په ګډون په ځینو برخو کې نوي تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه دا تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کوي چې پر د هیواد او لویدیز قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لاسلیک وروسته د لویدیز او د ایران ترمنځ په مختلفو برخو کې د همکاري او د تړونونو بهیر ګړندی شوی دی. خو افغانستان بیا تر اوسه پورې له پاکستان سره د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. دا هغه ستونزه ده چې تر ډیره پورې په خپل حال پاتې ده. د افغانستان سوداګري او صنایع د خونې او د افغانستان د خصوصي ترانسپورت مسؤلین وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا د تړون له مخې افغان ترانزیت کولی شي خپل مالونه د پاکستان د واګې له بندره تر هندوستان او د جنوبي آسیا تر نورو هیوادونو پورې ورسوي، خو پاکستاني چارواکي دوی ته د دې کار اجازه نه ورکوي. دوی وایي له پاکستان سره د اپتا تړون باید لغوه شي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دا موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت له ویان مسافر قوقندي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ځینې پوښتنه کړې چې ستونزه چیرې ده.
سوداګری صنایع خون نظر مونږ ته محترم دی. خوب د حکومت پریکړه او د حکومت نظر په دې تفاهمنامه کې دادی چې باید په دې تفاهمنامه کې هغه بندونه هغه مواد چې ستونزې رامنځته کړي د هغه په سر یو ځل بیا باید ناسته وشي. د افغانستان او پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان او د دواړو خواو د تجارت او سوداګری او صنایع وزارتونو چې دا ستونزه حل شي. د دې لپاره د سوداګرۍ صنایع وزارت هغه خپل ټول نظریات چې وختل هغه ته سهولتونه داشي هغه بندونه او ماده جوړ شي، هغه ټول خپل نظریات د ولسمشري مانی د اقتصادي چارو مشاور ته لیږل دي. هغه مطمئنا د افغانستان لخوا یو مکتوب پاکستان ته لیږل چې یو ناسته وشي او دا مواد او بندونه چې ستونزه لري هغه باندې بحث وشي.
قوقندي صاحب دا ستونزې کوم دي چې تر اوسه واري شوی نه دي؟
مون غواړو چې د همدې تفاهمنامه له لارې خپل تجارت د جنوبي آسیا هیوادونو چې بنګلادیش، نیپال، بوتان، هغه پنځه ملکونه چې هندوستان دی زموږ موټرونه لاشي بندر واګرداري پورې او بل باید تجدید نظر شي هغه بانکي تضمینونو په حق له او ستونزه چې بل هغه تخنیکي ستونزه دی کوچنی کوچنی هغه په باره کې هم باید بحث شي چې ګمرکونه باید خشي او زمونږ لارګان لار شي د پاکستان ټول خاوره ته هغه هم به خاطر راشي. دا کوچنی کوچنی ستونزه شي ان شاء الله باید حوار شي.
قوقندي صاحب، اوس د افغانستان نقلیه وسایط د پاکستان د واګې بندر نه هندوستان ته تیریږي او کنه؟
مون یو کال مخکې په جنوري کې ناست درلوده سود اپتیکات اپتاد تخنیکی او مسائل ناست چې ده هغه 15 واره شو په 15 کال کې 15 ناست په اسلام آباد کې د لومړی او دوم جنوري کې البته بحث شو چې زمون موټر نه لاشي. بل خبر ده شي اوس هغه کوچنی کوچنی استون زده چې باید هغه حل شي او سهولت راشي چې زمون موټرونه بندر واګې نه تیر شي او اتوري پوری لاشي. غواړو چې هغه جنوبي آسیا هیوادونو سره مستقیما تجارت ولرو.
قوقندي صاحب، د پاکستان نقلیه وسایط اوس مهال د افغانستان له لارې تیریږي او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان نقلیه وسایط د واګې له بندر هندوستان ته نشي تیریدي. د دواړو هیوادونو په تړون کې راغلي چې د افغانستان نقلیه وسایط هم کولی شي چې د واګې له بندر تیر شي او هندوستان ته ورسیږي. آیا د دې ستونزې هوارې ته هم تدابیر نیول شوي؟
داسې خبره ده زمونږ موټرونه اجازه لري چې هلته لاړ شي. خب داسې یو متفاوت برداشت بندونه د اپتا تفاهمنامه باعث کیږي چې لږ در پای ستونزې زمونږ موټرونه لاړ شي. امو دا وختل چې دا ستونزې هوار شي هغه ضمانت بانکي ده نه پوهېږم ضمانت حد ده چې داسې شیان ده در لږ در هوار شي چې زمونږ موټرونه هم لاړ شي تر بندر واګهداري پورې.
قوقندي صاحب، دغه اقدامات چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره اطمینان ورکولی شي چې دا به په څومره موده کې حل شي؟
تر 15 کال مخکې خو ستونزه ډېر و ډېر ستونزه حل شوې، خو هنوز هم ستونزه پاتې ده. انشاءالله مونږ غواړو چې دا ستونزه حل شي. د افغانستان د حکومت هغه پالیسي او سیاست نو ټول هیوادونه چې زمونږ په شاوخوا کې ده څه رقم چې سیاست لري غواړو چې هغه سیاست زمونږ د تجارت او ترانزیت په برخه کې وشي. زه دا داد ورکم ټول هغه تجار و صنعتکاران ته چې سوداګری صنایع وزارت ټول د افغانستان حکومت فقط هدف داده چې مونږ د تجاران او صنعتکارانو ستونزې حل کړو چې مونږ اصلي وظیفه هم داده.
د سوداګری او صنایع وزارت له ویان مسافر قوقندي سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانسپورت په برخه کې د شوي تړون په وړاندې د ستونزو په باب مرکه وه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان
سیم او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکمو ویل چې فرانسا په پام کې لري د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانسې ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پاریس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر په مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو سکتورونو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیز سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو د لاسلیک تمه لري. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیر بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاري او هوایي ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسې له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغیزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه و ورباندې لګېدلې. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2016 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهاني RFI رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب شرغلست.
د سلام په وړاندې کولو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته خوشاله يم چې نن بیا هم د څو دقیقو لپاره ستاسو په خدمت کې.
صافی صاحب، کدا ازادي د حق په اړه معلومات راکړي.
ازادي د ټولو انسانانو د یو له ذاتی او طبي حقوقو څخه ده. او ازادي اصلا تشي تویل شو چې ازادي کلمه یعنی څه؟ ازادي عبارت د خپل خوخه کار کول، یعنی هغه تصمیم چې انسان په خپل نیسی او په خپل خوخه او اراده باندې هغه کار تر سره کوي دغه ته ازادي ویل کی. او کچېره دغه ازادي مطلقه او هیڅ سرحدونه لري، دا هم خپل مشکلات لري. یعنی کچېره یو سازمان یو اداره دغه ازادي او کنټرول پلاس کې ونه لري او هر څوک چې څه یې زړه غواړي او کوم تصمیم نیسي دا عملي کې دا په ذات کې خپل مشکلات رامنځته کوي او د نورو خلکو ازادیګانو تر سوال لاندې راځي. او کچېره د دې کلمې مفهوم ته توجه شي او تعریف ته یو مشخص تعریف او جامع او معنی تعریف د ازادي لپاره تر اوسه ارایه شوی نه دی چې په عامه توګه وایي چې دغه د ازادي تعریف ده. برلین چې یو دی د اجتماعي علوم او د فلسوف ده او د ازادي په مورد باندې ډیر لیکنه لري. د تقریبا 200 تعریفه د ازادي ارائه کړي، یعنی دا په دې معنی چې مشخص تعریف وجود نه لري. من کولای شو چې د یو تعداد کلمات او مشخصاتونه وویو چې ازادي یعنی څه. هر کله چې د یو کار په مقابل کې موجوده نه وي، من ویلای شو چې دا دلته ازادي ده، یعنی د معنی په صورت کې کولای شو چې دغه د ازادي مفهوم ته توجه وشي. یعنی په عامه توګه ویلای شو چې هر تصمیم چې یو انسان نیسي چې دغه لپاره په خپل اراده باندې هغه کار عملي کړي او هغه کار د دې خوښي، دغه ازادي ده. او دغه ازادي د ټولو انسانانو طبیعي او بشري حق ده.
ډیره مننه. د افغانستان په حقوقي نظام کې د ازادي حق څومره رعایت شوی او هغه ته څومره توجه شوی ده؟
د ازادي حق ته د افغانستان حقوقي نظام بشپړه توجه لري او پاملرنه کړې ده. او د اساسي قانون په درويشتمې ماده کې چې د دوم فصل د اتباعو په اساسي حقوق او وجایبو کې یو له مهمو موادو څخه امداد ازادي موضوع ده، چې درې څلوېښتمه څلېرشتمه ماده د اساسي قانون وایي چې ازادي د انسان طبیعي حق ده. او دا حق د نورو له ازادیو او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له مخې تنظیمیږي هیڅ حدود نه لري، یعنی تر هغه چې د بل چا حق تر پښو لاندې نه شي او د بل چا حق ته ضرر نه رسیږي، دا حق هیڅ سرحد نه لري. یعنی کولای شي چې دغه ازادیګان د قانون لمخې تنظیم شي چې په کوم چوکاټ کې څوک کولای شي کوم کارونه ترسره کړي او د کوم کارونو د قانون مطابق موانع ورته موجود دي. او دولتونه مکلف کړي چې د انسان د ازادي او انساني کرامت درناوی وکړي او د دې حق د تامینولو لپاره لازم تدبیرونه ولري. د ازادي حق چې کله موږ وایو چې دا طبیعي او ذاتي حق د انسان، یعنی انسان نشي کولای چې بدون د ازادي نه ژوند وکړي، یعنی هغه ژوند په واقعي معنا چې د هیګل په مقوله باندې چې هغه وایي چې ازادي د حیات یا د ژوند جوهر ده، یعنی که کله دغه ازادي نه وي اصلا ژوند مفهوم او معنا نه لري. د دې لپاره زمونږ په نظامي حقوقي نظام کې، یعنی د افغانستان په حقوقي نظام کې دغه حق ته ډیره توجه شوی او د ننني عصر او د پخوا په تناسب باندې دغه کلمې ته هم متفاوت نظریات موجود دي. په هغه زمان کې چې د استعمار قوت په ټوله دنیا کې زیات و، په هغه زمان کې چې غلامي او بردګي و په دنیا کې، هلته د ازادي مفهوم واقعا ډیر برجسته و چې یو انسان لکه د کالیو په شکل خرڅېده، تبادله کېده، حتی هغه حق نه درلوده چې په خپله خوښه باندې حداقل خپل تصمیم ولري او یا هغه عملي کې دیو جنس په شکل باندې خرڅېده، هغه د دې حق نه درلوده چې چیرته ژوند وکړي، په څه شکل ژوند وکړي، څه وخوري او یا د چا سره باید اوسي. یعنی هغه مفهوم چې په ابتدایي دوره کې یو انسان درلوده یا په وروستیو کې چې د دولتونو لخوا نه یا د ټولنې لخوا نه د استقلال او د ازادۍ موضوع مطرح کېدله، د مستعمرې موضوع مطرح کېدله، ولکه په ټولنیز په جامعه کې وګورو چې دغه حق ته ولې ډېره توجه شوې ده نن، ولې د انسانانو دغه حق یو طبیعي او ذاتي حق ګڼل شوی دی. واقعا کله چې علما دته متوجه کیږي او مفهوم د ازادي ته ګوري چې یو انسان څومره ضرورت لري، څنګه کولای شي یو انسان بدون له فشار نه ژوند وکړي، بدون د چاله تصمیم پرته چې هغه د په مور تصمیم ونیسي، دغه د ازادي مفهوم په نننۍ ټولنه کې یا په نن ورځ کې چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه نافذه ده او دغه لمخې د ټولو هیوادونو چې دغه اصل ته اعتقاد لري په خپل قوانینو کې دې ته ځای ورکړی دی، دغه اصل ته متوجه شوی چې واقعا د ژوند جوهر په ازادۍ کې دی. بنان ټول انسانان مکلف دي چې دغه اصل ته کچیرې د دولت فشار موجود وي، د ټولنې فشار موجود وي کنه، دغه ته بشپړه توجه لري او انسانان په خپله د دغه حق عملي کوونکي بدون دې نه چې فشار پرې شي، بدون دې نه چې څوک ورته وایي چې دغه کار اجرا شي او یا اجرا نشي، د خپل د نورو ازادي هم په نظر کې ونیسي چې د نورو ته مزاحمت نه وي او د نورو ته یو معنی ایجاد نه کړي او د نورو حقوقو ته هم احترام وکړي، په ټولنه کې د ورولګالوي ژوند د ازادي په چوکاټ کې اختیار کړي.
ډېر مننه قدر منوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وبنلرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس پر لاس
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست. تاسو په اند اوس مهال په افغانستان کې د ازادي حق څومره تطبیق او قابل اجرا دي؟
د ازادي حق هغه وخت په یوې ټولنه کې عملی بڼه پیدا کولای شي چې د هغې ټولنې ادب دغه اصل ته یا دغه مفهوم ته اراده ولري او دغه تجمنی چې دغه حق واقعا یو ضروری حق ده، همداسې ځان ته ازادي غواړي، د نورو ازادي ته باید هم درناوی وکړي. دا چې غواړي چې آزاد گشت گذار ولري، خپل دغه شخص دغه حق باید نورو ته هم قایلی. کچیر په یو کورنۍ په نظر کې ونیسو، کچیر د کورنۍ نارینه غواړي چې په خپل خوخه باندې او تعداد کارونه ترسره کړي، دغه حق به د کور مېرمنې ته هم ورکړي چې هغه هم په خپل خوخه باندې د ترسره کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې خپل د زده کړې رښتا تعین کړي. دا ښځه حق لري چې په خپل خوخه باندې د اسلامي اصولو سره سم آزاد گشت گذار ولري. دغه ښځه هم حق لري چې چیرته ناسته ولاړه ولري، څنګه د مور پلار سره وګوري، څنګه خپل د کار او دندې انتخاب ولري. او همدغه رنګه چې په اسلام کې هم ورته ډیره توجه شوې چې دوی د خپل د خوښې د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي، چې ځکه طرفین یو رکن ده، په د طرفینو رضایت رکن دی او اسلام ته ډیره توجه کړي. مګر په عمل کې موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې څومره مشکلات دغه حق ته موجود دي.
صفای صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه کراته واس چې د ازادۍ د حق اهمیت په څه کې دی؟
د ازادۍ حق اهمیت په دې کې دی چې دا الله تعالی انسان آزاد دنیا ته راوستی دی. یعنی دی کله چې یو انسان په آزاد شکل دنیا ته راځي او دغه نعمت ورته الله تعالی ورکړي چې دی باید آزاد ژوند وکړي، نو دغه معنی پیدا کول، دغه په منځ کې خند کېدل، خپل د انسان د ژوند په لاره کې یو خطر او ناامیدی ده. نو کله چې موږ وایو چې د حیات جوهر ازادي ده، نو ټول انسانان مکلف دي چې دغه حق ته درناوی ولري او دغه د ازادي مفهوم په هم پم دی کې چې هر څوک خپل کارونه په خپل خوخه وکړي، خپل تصمیم په خپل خوخه وکړي، هغه کار چې زړه غواړي ترسره کړي، هغه کارونه چې نه غواړي سوګي په جبر نه عملی نه کړي، هغه رشته چې دا غواړي په خپل خوخه باید ولولي، نه بل سوګورته وي، ځکه چې دغه پایلې او نتایج ټول منفي دي. کچېره په خپل خوخه وسی، په خپل اراده وسی، انسان تل په ژوند کې بریالی دی، کامیاب دی او په ژوند کې به له مشکلاتو سره نه مخامخي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه.
مخکخه خزي
ا
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیسته ده. لدی په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و؟ تاسو ویل چې خپل خپلوان چې مو کله ستاسو کور ته راتلل، نو تاسو یو ډول ځورېدی. دغه ځورېدل څه وخت ختم شول، او کنه تر څو چې مو پوهنتون لوست د ځورېدلو دوام درلود؟ کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړ کړه، تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی؟
نه، یعنی چې وایم کوم اوري چې دوی ته ښه نه وي ستراتي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څرنګه؟
بعض مسائل به مې درکول، بعض مسائل به مې سر خلاص کړي، خو ما پوهېږم چې هغه لیکنې د بنډله دا مثال د لنډې سر کې بیان کړم، یا په لنډې لیکنې په شکل بیان کړم، ولیکن خندا خو زما پورې نه مرګي، ما نه خپل نه دي پوښتلې، ما مشوره نه ده اخیستې. اوس یو مفکوره ورته ده، څلور متر په پورې ځلې
احمد سی ملایکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست.
دانګړي راپورونه او مرکی د امریکا غږ آشنا رادیو.
افغان چارواکي پاکستان له طالبانو سره په مرسته تورنوي. آیا پاکستان له طالبانو سره د افغانستان په جګړه کې مرسته کوي؟ پاکستان په پوځي عملیاتو کې ټول طالبان په نشه کوي که یوازې هغه طالبان چې په پاکستان کې دننه ترهګریز بریدونه کوي؟ د دوغو پښتنو د جواب لپاره د افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکو او پوهانو نظرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو په یو ځانګړي رپورت کې واوري. چهارشنبه د شپې 8 بجې.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې.
سلام.